سینولو خارونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه اړکل شوی په کابل کې باسمان وریز به د اورښت امکان شته د تودوخه لوړ درجه ولس او ټیټه 15 په هرات کې باسمان صاف دی تودوخه لوړ درجه 13 او ټیټه 14 په کندهار کې باسمان صاف دی تودوخه لوړ درجه 14 او ټیټه 16 په مزار شریف کې باسمان وریز به د اورښت امکان شته د تودوخه لوړ درجه 25 او ټیټه 12 په بدخشان کې باسمان وریز به د اورښت امکان شته د تودوخه لوړ درجه 22 او ټیټه 9 د غزنی اسمان به وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخه لوړ درجه 12 او ټیټه 14 په بامیانو کې به اسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخه لوړ درجه 14 او ټیټه 14 او په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخه لوړ درجه 13 او ټیټه 14
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. امروز 23 ماه اپریل روز جهانی کتاب است. در بعضی کشورها این روز به نام روز جهانی کتاب و حق نشر یا کپی رایت هم معروف است. در سال 1995 یعنی 11 سال پیش برای نخستین بار 21 سال پیش برای نخستین بار روز جهانی کتاب تجلیل شد. یونسکو یا اداره آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد این روز را به نام روز جهانی کتاب مسمی کرده تا توجه بیشتر مردم را به کتابخوانی، چاپ کتاب و حق نشر کتاب جلب کند. به همین بهانه در برنامه زیر آسمان کبود حالا درباره چاپ و نشر کتاب و فرهنگ کتابخوانی در افغانستان صحبت میکنیم.
بله، علاوه پر این چه یه مسئله ته چه امی جان تاسی هم ورته اشاره وکړه، هغه دی کاپی رایت خبره وه، یعنی دی کاپی حق په برخه کې. په دې برخه کې په افغانستان کې ډیر حق خوړل کیږي. د ځینې خلک شکایت کوي چې د کاپی رایت څوک توجه نه کوي. اصلا آیا په افغانستان کې دا قانون شته او که نشته؟ په دې به هم د خپلو درنو میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ویاند ښاغلی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي استاذ یو همداراز لیکوال ښاغلی محمد نظیم سمون. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو چې استودیو ته تشریف راوړی دی. لومړی حکیمی صاحب، د کتاب نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د کتاب وضعیت څنګه دی؟
تاسې ته سلام. اول د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته وایم. په افغانستان کې متاسفانه د کتاب د لوست فرهنګ، د کتاب د لیکلو او همداراز د چاپولو کلتور په مجموع کې څو لسیزو بحران ځپلی و، خو د تیرې څه باندې یوې لسیزې په اوږدو کې تر یوه ځایه په دې برخه کې بیرته هیله بخښونکي کارونه وسول. ګڼ شمیر چاپ ځایونه منځته راغلل، مشهور کتاب پلورنځي رامنځته سول چې د یوه استازی دا ګړۍ راسره ناست دی، او د چاپ د حقونو د خوندیتوب خبره چې تاسې په خبرو کې وکړه تر یوه ځایه ممکنه او مطمئنه سوله. نن دغه ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په بیلابیلو برخو کې ولمانځل سوه. په بعضو پروګرامونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب ګډون وکړي، او د دې ورځې په مناسبت یې د وزارت ځینې کارونه تشریح او د ځینو نوو اقداماتو خبر ورکړي چې د خبرونې په اوږدو کې به ستاسو سره شریک کړم.
ډیر زیات مننه حکیمی صاحب.
زنده باشین جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. جناب محمد نظیم سمون، نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس را هم در استودیو با خود داریم. جناب سمون صاحب، خوش آمدین به برنامه. میخوام از شما بپرسیم که بازار کتاب و کتاب فروشی در این روزها چه یک وضعیت را دارد در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم سلامونه وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته. هم دارنګ د دې ورځ مبارکي وایم. په نړۍ کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځل کیږي، او دا یو ډیر نیکمرغه ورځ ده. ساسو د پښتنې په جواب کې به دوی چې به د کتاب بازار او همدارنګه د مطالعې مینا یا علاقه د خو پرتل ډیر زیات مثبت بدلون موندلی، خصوصا په افغانستان کې. د افغانستان په چیرې او جګړه ځپلي هیواد کې چې پخوا دغه فرهنګ ته ډیره زیاته یا پاملرنه نه کیدله او یا دا چې د بیلابیل عواملو له مخې خلکو مطالعې ته مخه نه کوله، په وروستیو کې خصوصا د ځوان قشر ترمنځ مطالعې ته مینه زیاته شوې ده او مونږ ګورو چې کله یو نوی کتاب چاپیږي او بازار ته راوځي هغه ډیر زر خرڅیږي او همدارنګ ډیر زیات متقاضیان لري. مونږ خپل د اکسوس کتاب پلورنځی چې په کابل کې د یو زنځیري مرکز پلورنځی په توګه کار پیل کړی تقریبا درې څانګې لرو. مونږ خپل د دې شاهدان یو کله چې یو کتاب چاپو بازار ته وړاندې کوو نو هغه په ډیر لږ وخت کې خرڅیږي او ډیر زیات مینوال خپل د دې غوښتنه کوي چې باید په مشخصو برخو کې نشراتي مرکزونه کار وکړي، کتابونه وژباړي او کتابونه چاپ کړي. دا مهال د کتاب بازار ته په پام سره ډیر ګڼ زیات نشراتي مرکزونه فعالیت کوي چې او دغه بهیر د پراختیا په حال کې ده. په خو دا سی و چې په دغه برخه کې د اسانتیا او د نشټون لامل به ډیر زیات لیکوالان هم نه هڅول کېږي.
دا بوده که در این روزها بازار کتاب فروشی در کابل خیلی سرد هست و دلایل مشخص هم برش بود. سوال من این بود که واقعا چنین شده؟
نه، که څه هم په مجموع کې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې په اقتصادي برخه کې یو ډول منفی تحول لیدل کېږي، یعنی دا چې بازارونه ډیر ټکنی شوي دي خو ولې د کتاب بازار نه ټکنی کېږي. مونږ ګورو چې د کتاب په بازار کې ورځ تر بلې تحول یا پرمختګ لیدل کېږي، په ځکه چې په یو مشهوره مقوله ده چې په کڅوک څومره زیات بېوزله وي غریب وي ولې هغه د کتاب لپاره پیسې پیدا کولی شي. خصوصا ځوانان مونږ ګورو چې دغه وضعیت ورځ تر بلې بدلیږي او ځوانان هڅه کوي چې د خپلې او د خپلو عوایدو یو ډېره زیاته برخه هغه په دې مطالعې باندې صرف کړي یا د کتاب په اخیستو باندې صرف کړي. نو مونږ شخصا د دې برخې د یو لاروي په توګه، یعنی د کتاب د چاپ او نشر او د ژباړې او د تالیف په برخه کې چې کار کوو، په دې د کتاب د بازار په برخه کې موږ کوم داسې تغییر نه دی لیدلی چې هغه د دې ښکارندوی وکړي چې په افغانستان کې د کتاب بازار ټکنی شوی ده، بلکې دغه وضعیت په ښه کېدو ده او ورځ تر بلې د پراختیا په حال.
تشکر از این خبر خوش. جناب حکیمی صاحب، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ هم در استودیو با ما هستن. حکیمی صاحب محترم، پیشتر در رابطه با کپی رایت تا حد شما هم صحبت کردین، ما هم صحبت کردیم. قانون کپی رایت یا حق نشر در افغانستان هست؟ اگر هست امضا شده؟ افغانستان با کشورهای دیگه جهان چی داد و ستد در قسمت کپی رایت داره؟ امیر اگر کمک واضح بسازین برای شنونده های رادیو آزادی.
قانون کپی رایت در افغانستان بوده و از 3 سال بدین سو در وزارت اطلاعات و فرهنگ کتاب هایی که به چاپ می رسید برشان ISBN داده می شد. پروسیش از طریق وبسایت وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده و اوج معلومات راجع به حفظ حقوق نویسنده و همچنان کتاب نوشته و تشریح شده. کسایی که می خواستن کتابای خود ثبت کنن و حفظ کنن مراجعه میکردن و میامدن. در یا آخر در قانونی که ما داشتیم تعدیل به وجود آمد و تعدیلی که هنوز نهایی نشده. در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری جلالت ماب ولسمشر رئیس جمهور وظیفه سپرده شد به وزیر صحب اطلاعات و فرهنگ و همچنان وزیر صحب عدلیه که اردویشان سری قانون کپی رایت کار کده ولی هنوز تعدیلش نهایی نشده. وقتی که تعدیلش نهایی شد و بعدا منظور شد، باز میتانیم راجع به داد و ستود با کشورهای دیگه و همچنان مسائل داخلیش زیاد صحبت کرد.
یعنی برای فعلا اگر یک کس کتاب یک کس دیگر چاپ بکنه، قانونی وجود نداره که مجازات شود به اساسش؟
این مثلا نوز حفظ است، یعنی قانونی هست ولی در قانون تعدیلاتی که نیاز بوده هنوز او تعدیلات وجود نمیده، اما فعلا هم کتاب ها را
اما یو شه حکیمی صاحب بله. کتاب پلورون کو ترمنز حسین پېښور کې او جنگی محله کې چې مخکې افغانستان اکثر کتابونه الته چاپېدل دی افغانانو کتاب پلورون کو په خپل منځ کې یو قرارداد کړی و چې دی یو بل کتاب نه چاپوي کده شي په فعلن ترڅو چې قانون تصویبیږي کتاب پلورون کې په خپل منځ کې هم دغسې کوم معاهده او کوم قرارداد ولري دا به ښاغلی سمون ښه تشریح کړي او هغوی به راته ووایي خو مخکې تر دې چې سمون ته نوبت ورکړو حکیمي صاحب یو بله مسله چې د کتاب تر چاپ هم شاید ډېره مهمه وي هغه دا د کتاب د لوستلو خبره ده څومره خلک له کتاب لوستلو سره مینه لري او ستاسو وزارت خصوصا په دې برخه کې څه کړي دي او یا څه پلان لري چې خلک کتاب لوستلو ته تشویق شي
دغه جواب ته براسم خو د کاپی رایټ پر قانون به یو لږ تمرکز نور هم وکم موږ د کاپی رایټ پروسه لرو په افغانستان کې د تیرو وروستیو درو کلونو راهیسې هغه کتابونه چې په افغانستان کې چاپیږي او اطلاعات او فرهنګ ته مراجعه کیږي چې سبت سوي دي زموږ سره شاغلی سمون صاحب ناست دي به هم خپل تجربه ووایي اغه مسائل ان شاء الله تر ډیره ځای حفظ دی مسؤون دی او کوم مسائل چې راوړسوي دی پر هغه هم کار سوي دی چې کچيري یو چا د بل حقونه در پښولاندې کړي رزو د مطالعې اوسنی وضعیت او څرنګوالي ته په افغانستان کې لکه مخکې چې یادونه وسول نه کمرغه د مطالعې کلتور ورځ تر بلې شکیږي د نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړي ډیرې سوي د نړیوالو منابعو څخه استفاده ډیره سوي د کتابونو د لوست په برخه کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ شمیر بیخي یعنی د پخوا سره بیخي د پرتلې وړ نه دی دونه ډیر دی البته د ډیر پخوا سره د نږدې پخوا سره نه د ایوي لسیز په دننه کې نه ژغېږم بلکې د لسوجو وړاندې وخت خبره کوم یعنی اما کتابتونونه چې موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا دوه اتیا تر اوسه پورې جوړ کړی دی په هغو کې په ډېر ښه بڼه مطالعه کېږي په پراخ شمیر لوستونکي لرو د دې تر څنګ چې موږ د لینکن مرکزونو شمیر تر درویشتو پورې دا مهال لرو په هغو ځایونو کې ډېره مطالعه کېږي خلک ورځي د کتابونو څخه استفاده کوي شخصي کتابتونونه چې غواړي د وزارت څخه جواز واخلي ورځ تر بلې ډېریږي موږ ته غوښتنلیکونه راځي چې د دوی هغو کتابتونونو ته چې دوی په کورونو کې لري منظوري ورکړو تر څو دوی د عامه ګټې اخیستنې دپاره وکاروي یعنی دغه حالت هیله بخښونکی دی چې خلک یعنی مخ راړي د کتاب مطالعې ته ولی اړتیا تر دې ډېره ده چې باید ډېر خلک د غلارې ترامات کړي سی او غستونځي چې موږ په ټولنه کې لرو د مطالعې د لارې ورغو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسولیتونو او کارونو پوښتنه مو وکړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له بیلابیلو اړخونو څخه پر دغه موضوع کار کوي د بیحقی خپرونو ریاست چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کتاب د پلورلو څنګ لري په دې برخه کې فعال دی یعنی هغه کتابونه چې په نورو ځایونو کې یا په سختۍ پیدا کیږي یا په ډیره بایه په دغو ځایونو کې په ښه ټیټه بایه او په اسانۍ پیدا کیږي بیحقی خپرونو مرکز هم داراز د کال هندارو یا جنتریو او کلنیو د چاپ تر څنګ ګڼ کتابونه چاپي زموږ د نن ورځې ارقام شي چې موږ اتلس کتاب په ورستیو میاشتو کې چاپ کړی دی او لس تر چاپ لاندې دی دا هغه آثار دي چې په آزاد مارکیټ کې یعنی د چاپ ډېر امکانات ځکه نسته چې هغه کتاب پلورونکي علاقه مندې نه ورسره شي ځکه دوی خپل تجارت په هغه کې شنه ویني ولی ارزښت یې وزارت ته ډېر دی وزارت یې چاپوي او بیا په وړیا توګه ویشي د دې تر څنګ د ورځپاڼو د ریاست د لارې چې موږ هیواد اسلامیست کابل ټایمز او وطنداران ورځپاڼې لرو د دغو ورځپاڼو د لارې موږ مطالعې ته خلک هڅولي او خلکو ته مضامین ورکړي دي د باختر اژانس د تحلیلونو او تبصرو او خبرونو په برخه کې او د ویبسایټونو په برخه کې چې موږ لرو موږ د مطالعې د ذهنیت د جوړولو کوشش کړی د دې تر څنګ مو د خبرونو د ریاست چې موږ د وزارت په چوکاټ کې لرو همداراز د عامه کتابخانې ریاست چې دوه اتیا څنګه ما یادونه وکړه چې په ولایاتو کې دی او مرکز یې په کابل کې دی د مطالعې ښه مرکز دی دلته پر بیلابیلو کتابونو بحثونه کیږي د وزارت
په تالار کې چې موږ د مطبوعاتو نړیوال تالار لرو په ونیز ډول د کتابونو مخکتنې کېږي او پر ځینو هغو موضوعاتو چې هغه د مطالعې د فرهنګ سره د خلکو مینه ډېرې کار کېږي. په دې وروستیو کې مو د مطالعې فرهنګ او مطالعه څنګه وکړو ذهنیت جوړونه او پر دې کتابونو هم مخکتنې درلودې او همداراز د ځوانانو د موینیت د ځینو پروګرامونو چې هغه د رضاکارانو پروګرامونه دي او یا د کمپینونو پروګرامونه دي موږ کار کوو چې خلق مطالعه ته راوبولو. ولی زموږ هڅې بیا هم پوره نه دي. موږ د ټولو هیوادوالو څخه چې کتاب ولري هیله کوو چې تر نورې ورسي د رسنیو څخه هیله کوو چې د کتاب په لوست کې زموږ سره همکاري وکړي.
کور ودان قدرمن واردونکو تاسو له ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د کتاب چاپېدو د کتاب د تالیف او لیکل کېدو او د کتاب د چاپ د صنعت او په دې برخو کې د ستونزو په باب لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي د نشریاتو د بورډ غړی او همداراز لیکوال محمد نسیم سمون زموږ ملمانه دي. اوس تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون را وکړئ او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې 0993 1540 بلش میره د 0 8 22 55.
بله چشم، برای تلفن های شما هستیم و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتونید به شماره 818 اسمس بفرستین و از طریق سکایپ هم به شما به آدرس رادیو نقطه آزادی تماس بگیرین و با ما و مهمان های برنامه در این برنامه سهیم شوین. حالا شنونده روی خط سکایپ داریم جناب سرش صاحب هستن. سلام علیکم آقای سرش، بفرمایید.
سلام و احترام دوباره دارم بر شما و همه دوستان.
سلام دوباره،
زنده باشید. من میخواستم اول خویه باز من نظر خودم میتونم یک سوال دارم از میمانای محترم. قسمی که خودشان در صحبتهایشان فرمودن که یکی از اسباب مطالعه تولید انگیزه برای مطالعه است. مثلا ما اگر از اساس فکر بکنیم، زمانی که ما در افغانستان سالهای قبل بودیم، سالهای وقت خورد بودیم، یک نشریه بود به نام کمپیان و انیس و در این نشریه بسیار توجه میشد برای اطفال، قصه‌های بسیار جالب و مطالب بسیار جالب بود که از همون طفلی اطفال با کتابخانی انگیزه کتابخانی را برشان میداد، موضوعات دلچسب چاپ میکردن. چقدر به این نشریه توجه میشه؟ چون نشریه اساسی سنگ تعداد مطالعه برای نسل که در حال رشد هستن از نگاه دماغی، برای اینا چقدر برای رشد از این نشریه چقدر کار میشه یا کار شده؟ و گپ دیگه که ما میخوایم بگویم که تولید انگیزه که ما خودم در اروپا قسمی که دیدیم حالا میبینیم که سهولت زیاد برای کتابخانی است، برای ایجاد کتابخانه‌های همگانی چقدر دولت افغانستان اقدام کرده که کتابخانه‌های همگانی را در محل‌های عمومی بسازه که مردم بتونن از دو با سهولت استفاده بکنن.
سلام،
تشکر سرشتم.
بیرم منن البته یو بلچه پا هم دی ارتباط پشتنم کره و چه آمه کتابتونونه چمره بودی جلری چه کتابونه رانیسی
و کتاب‌های نو چون یک تعداد از کتاب‌ها احتمالاً که وقتشان خیلی
بله او روز پر روز نوی کتابونه چاپیشه. بله اوریدون که ده تلفون لاری لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی که وی سر
دکتر منصور مجاب هستم، از کابل تماس گرفتیم.
خوش آمدین دکتر سر محترم، بفرماین.
سی چیز با سی چیز دیگر حس می شود. خیلی با مطالعه هم پول با تجارت چاکی و قدرت با پالیسی های خوب. ما باید علم خودم و آگاهی خود با مطالعه اضافه تر بکنیم. از طرف دیگر در افغانستان جوانان ما از ظرفیت آگاهی ندارن. یک انسان عادی 28 میلیارد حجره عصبی داره، هر حجره به اندازه پینتمپور ظرفیت داره. این ما هستیم که چنان کنیم بلد خود استفاده با کتاب بخوانیم، پر کنیم در زندگی روزمره از آن استفاده بکنیم و ما هستیم خاموش بانیم بلد خود استفاده نکنیم. از طرف دیگر جوانان افغان بیشتر وقت دارن، مثلا از 4 بعد که ما مورین دوست میشن تا 12 بجه هیچ فعالیت های فرهنگی اقتصادی سیاسی نمی کنه و وقت فارغ خودا با رسانه های صوتی تصویری پر می نماید، باید کتاب بخواند تا زندگیشان متحول شود. ما به این مورد زیاد کار کردیم. سلام میگیم در مهمانان شما حکیمی صاحب و ما روز سه شنبه 12 جلد کتاب متنوع بر افغان ها معرفی میکنین تا یک کنفرانس وسین تا بتوان افغان ها یک میزان از مطالعه داشته باشند.
جناب دکتر سبی، کتاب ها کدام کتاب ها هستند؟ در کدام بخش ها نوشته شدند؟
این بخش های مختلف را در بر میگیره. یکیش قرآن کریم است که بعد از این افغان ها با ترجمه و تفسیر بخواند، از روی نخواند تا با بتواند که در قرآن کریم چی گفته شدم. دیگه مشاوره تحصیلی است که مالی خودی هستیم، دیگه روش های درست مطالعه که مالی شان ما هستیم. یک کتاب دیگه است اداره هم که از بشیر بزیال صفحه است. دیگه کمک های اولی است که افغانستان معروض به جنگ هاست و حالات طبعی زیاد روخ می دهد. دیگه برای اطفال از دو کتاب برای اطفال است. دیگه کتاب های مختلف هستم.
تشکر جناب دکتر
منندگار مدن وقتی دی کمکیان و انیس خبر واشه کور مدن چی دی ما شما نو غم مخوره دی ما شما نو لپاره هم کتاب چاپ کړی دی بل اوریدل کی
ما شما نو لپاره هم دی کتابونه دی دوا کتاب دی چی دی نگین او نگار څخه ذکر
یم. بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دم دوبر به کافی بل اوریدون کتابم نوبت ورکو. مهرباني کوي آزادی رادیو ده تلفنی متاسفانه قطع
شد. ولی جان
سو پیغامم دید، پیغامونو به مولولو بیرت به ملمنو تبر شو. عبدالله خوگیانی لکابل لیکلی دی و د کتاب په حق له پاکستان په کتابونو کې هم ډیر لاسوهنه کړی. دا موضوع یم لکه چې سیاسي کړه او بل زموږ تکړه افغانان اوس باید په انټرنیټ کې ډیر کار وکړي چې انټرنیټ ډیر خلک استعمالوي. حاجی شمس الحق له سنگین څخه د هلمند لیکلی دی، وای د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي وایم او په افغانستان کې څومره کتابخانې موجود دي. حاجی شمس الحق په بل پیغام کې هم تقریبا ورته خبره کړې ده او دا پوښتنه یې کړې ده چې په افغانستان کې عامه کتابتونونه بودیجه هم لري او کنه لري.
فکر میکنم این سوال را جناب آقای حکیمی میتونن بهتر پاسخ بدن برای ما. این کتابخانه‌ای که ما در افغانستان داریم بودجه‌شان چطور است در قسمت کتاب آوردن کتاب‌های نو و آیا مخزن‌ها یا جاهایی که کتاب آنلاین یا از طریق اینترنت هم بتونن مراجعین پیدا بکنن در این کتابخانه‌ها امکاناتش وجود داره یا خیر؟
یو مثلا مخکم تردیش حکیمی سب جواب وای اخدار چه دی افغانستان دولت خصوصا په دې برخه کې ډیر کار ظاهرا نه دی کړی. اوس که تاسو د نورو هیوادونو اکاډمیانې د افغانستان له اکاډمیو سره مقایسه کوئ اصلا د پرتلې وړ نه دی. د موږ اکاډمي فکر نه کوم چې یو داسې د کار وبسایټ ولري چې په هغې کې علمي کتابونه علوم دی. همدغسې د اطلاعات و فرهنګ وزارت دومره مواد نه لري. هغه باختر آژانس سایټ هم که تاسې وګورئ دومره ګډوډ دی که اوس ووایم چې ډېر زیات بې خونده دی. بیا به ووایې چې ولا د دې باختر آژانس په ضد تبلیغات کوي. او که تاسې د نورو هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو اکاډمۍ او یا علمي مرکزونه د افغانستان له علمي مرکزونو سره مقایسه کوي، حکیمي صاحب دې هیڅ مقایسې وړ نه دي. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره څه ده؟
د بودیجې خبره وسوه. پخوا د کتاب د رانیولو دپاره بودیجه خورا محدوده وه. نن د کتاب د ورځې په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر صاحب اعلان وکړي چې د وزارت د بودیجې 2.5 میلیونه به د کتابونو نوو کتابونو رانیولو ته ځانګړي سي. پر همدې اساس هدایت ورکړل سو چې د نوو کتابونو لیستونه ترتیب او اړتیا ته په کتو یې ټولو څانګو د عامه کتابتون ته رانیسي. د دې تر څنګ تاسې د علومو اکاډمۍ خبره وکړه. د افغانستان د علوم اکاډمۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت په ګډه پر ځینو مسایلو باندې چې اړتیا ده کار په نږدې ورځو کې پیلېږي. موږ ممکن په دوو ورځو کې دننه د همکاریو تړون لاسلیک کړو. هغه څه چې وزارت یې باید وکړي او هغه څه چې اکاډمۍ یې باید وکړي. د دې تر څنګ د کمکیانو د انیس یادونه وسوه. د کمکیانو انیس اوس هم د انیس په بیلابیلو پاڼو کې د کوشنیانو دپاره د کمکیانو دپاره په پښتو دري نظم او نثر خپریږي. د دې تر څنګ ګڼې نورې خپرونې د شخصي ادرسونو څخه کیږي. یوه یادونه بله چې هغه هم د کتاب د مطالعې هم د لیکلو او هم د چاپولو د څونې په برخه کې ده. پر روانو څو ورځو کې موږ د کوشنیانو په ادبیاتو کې د شو آثارو
یو ارزونه کوو. په مجموع کې اعلان کیږي چې هغه څوک چې د کوچنیانو دپاره نثر و نظم پښتو او دری کې لیکل کړي یا یې ژباړه کړي، دوی د خپل آثار اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته راوړي، هلته به د یو کمیسیون د لارې وارزول سي، وروسته به یې اولو دومو درېیم ته شی یعنی لوړه کچه ډالۍ او جایزې ورکړه سي او هغه به اعلان کړه سي. پر هغه برخه هم کار کیږي او دا به په هرو درو میاشتو کې دننه یو ځل کیږي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ته رښتیا هم ډیر کارونه په مخ کې پراته دي، خدا چې هڅې روانې دي.
تشکر جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. در رابطه به تلاش ها حتما در یک از برنامه های دیگه از شما خواهیم پرسید که تلاش های شما چه نتیجه داده تا به حال، یعنی نتیجه عملیش از شما خواهیم پرسید و همچنان از دیگه شنونده ها در این مورد قضاوت خواهند کرد. محمد نظیم سمون، نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس هم با ما در استودیو حضور دارند. جناب سمون صاحب، مشتری های فردای شما کودک های امروز هستند. شما در این بخش به خاطر رشد فرهنگ مطالعه بین اطفال که نسل آینده هستند چقدر کار کردین؟ تا جایی که دیده میشه برای فعلا وضعیت شکل است که تعداد زیادی از شاگردها و حتی محصلین کتابخوانی برشان یک کار اجباری در شب امتحان دانسته میشه، نه یک سرگرمی سالم. در قسمت تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخوانی اداره شما یا کتاب فروشی شما کارهای تبلیغاتی خاص داره به خاطر از اینکه همین کتاب فروشی ادامه پیدا بکنه و نسلهای بعدی هم از کتاب فروشی شما استفاده بکنن؟
بله، یو چاپ د او بل کیفیت د چې لبد مرغه په افغانستان کې که څه هم په دې د چاپ په سانتیاوی په ورسته څو کلونو کې ډیره زیاتې شولې، یعنی اوس په خوانی وخت نه ده چې یو چاپ یو کتاب ولیکو دې ته منتظر و چې د تبه یو څوک د کتاب تمویل کې یو چاپ مصارف پر ورکی. اوس دا طلب ډیر زیات مرکزونه رامنځته شوی، په دې برخه کې سانتیاوی رامنځته کړی. خو کچیر په مجموع کې وګورې د کیفیت پر ځای ډیر زیات تمرکز په کمیت شوی دا. خو زموږ مرکز برعکس، مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو. یو دا چې موږ ته په خپل دوه طلب ډول ځینی اشخاص چې خپل آثار وروړي چې هغه مونږ د محتوا یا منصبانګې لاړخه ګورو، به وروسته د هغه د چاپ تصمیم نیسو. یو دا چې موږ خپل پر موضوع کتابونو باندې پانګونه کوو، چې دا ډیر مهمه خبره ده. لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له ډېرې جدي تشې سره مخ ده، یعنی خلاص سره بخته چې په دې برخه کې اثر نشته ده، یا دا چې ډیر کم شته. مونږ په بیلابیلو قسمتونو کې مثلا په علمی کتابونه اثر چاپو، په سیاسي برخو کې به کتابونه په نخښه کړي چې هغه مسلکی کسانو ته ورکو، یا وژباړي، یا هم کچیر په دې برخه کې تالیف شوی دغه لپاره د چاپ امکانات برکو. همدارنګه د ارواپوهنې په برخه کې، همدارنګه د اقتصاد په برخه کې، د نورو ساينسي علومو په برخه کې مونږ به د یو منظم پروګرام لمخې د بازار اړتیا او همدارنګه د ځوانانو اړتیا په پوهنتون اړتیا ته په پام سره کار کوو، چې په هیله مې دا د نور نشراتي مرکزونه هم دغه موضوع ته ډیره زیاته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې مونږ تر اوسه پورې کخه روان هم روان یو، نو هغه یوازې د کمیت برخه ده چې کیفیت ته ډیره زیاته پاملرنه نه کیږي. اوس تقریبا زیاتره نشراتي مرکزونه واړي یو کتاب چاپ کې یوازې د لپاره چې هغه بازار ته وړاندې کړي او پیسې پی وګټي، ولی هغه د ټولنې اړتیا ډیره زیاته په پام کې نه نیول کیږي. هغه دا چې په چه شی باید چاپ سي، کنه په یو کتاب مخکې تر دې چې چاپیږي باید دغه محتوا وکتل سي چې څومره ګټور ده د چاپ وړ. لکه کچیر مونږ کتابونه په دغه سي په غیر موثرو کتابونو باندې د بازار ډکو او بیا هغه د اړتیا په توګه چاته وړاندې کوو،
یعنی سمون څه فکر کوي چې یو اداره په کار ده چې د کتابونو محتوا وګوري او حتی په کیفیت او حتی په لیک دود و املا باندې حتی یو قضاوت وکي.
دقیقاً
استاسو کتاب پلورنځي هم داسې کوم بورد لري؟ تاسو په خپل دې بورد غړي یاست، د دې بورد وزیر؟
بله زه ما یادونه وکړه چې مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو. یو هغه ده چې مونږ ته کتابونه راځي، دا طلب ډول لیکوالان یا ژباړنې روړي او کتاب چمتوي چاپ ته مونږ ته روړي. مونږ مخکې تر دې چې دا چاپ کوو هغه ګورو، له محتوی اړخه، له شکلي اړخه هغه ارزو، ګورو چې که په فیسبوک پر معیارونو او شرایطو برابر و هغه چاپو. چې نیکه مرغه مونږ د دې لپاره یو سیستم یا بورډ رامنځته کړی چې زه خپله د هغه غړی یم.
یو دا چې بورډونه لري چې کتاب مخکې تر دې چې چاپ کړي هغه یو ځل وګوري او کنه؟
بله نه مخکې ما یادونه وکړه چې مونږ کچیر په دې برخه کې په پرمختګ خبره کوو نو هغه یوازې همدغه اړخ ده چې کمیت ده، یعنی کیفیت ته ډېره پاملرنه نه کېږي. له بده مرغه ده یوه ستونزه ده. ما له اکثرو ملګرو سره هغه دوستان سره چې په دې برخه کې کار کوي هغوی ته مې مشوره ورکړې ده چې یوازې د په کمیت باندې دوی زیات پام نه کوي او هغه د کتاب د چاپ تجارتي اړخ ته دې نه ګوري، بلکې دغه کمیت کیفیت هم ډیر مهمه ده. اکثر نشراتی مرکزونه شته دي چې هغه د مسایلو ته پاملرنه نه کوي، بلکې یوازې
په هر څه نو د دې لپاره سمون صاحب بخښه تاسو په خبرې کې درلوي شم ک حکیمی صاحب څخه په همدې ارتباط یو پښتنه لرم چې له موضوع ونوزو. حکیمی صاحب په ځینو هیوادونو کې مثلا په ایران کې هر کتاب خبرون کې اداره یا نشریاتی مؤسسه همدغه سی بورد لري چې کتاب مخې تر مخ کې ګوري، هغه محتوای ګوري، کیفیت ګوري، چې املا او انشاء او داشان ګوري. د دې لپاره بیا په مقابل کې طبعا یو نشریاتي مؤسسه داسې خلک استخداموي باید زیات مصرف وکړي او دوی ته بیا کتاب ګرانه تمامېږي، لیکن په مقابل کې دولت ځینې امتیازونه ورکوي، مثلا کاغذ واردوي دوی ته بې مالیه ورکوي. آیا په افغانستان کې داسې امکان شته چې هم نشریاتي مؤسسې دغه سی یو کار ته واداره کړي چې دوی بورډ ولري چې کتاب مخې تر مخ کې هغه بورډ وګوري، او هم په مقابل کې دولت کتاب پلورونکو او کتاب چاپونکو ته داسې کوم امتیاز ورکړي، مثلا کتاب په خپله وارد کړي، وبخښي کاغذ وارد کړي یا رنگ وارد کړي، دوی ته پارزانه بیه ورکړي یا مالیه ترې وانخلي؟
بله موږ تر اوسه پورې د دغو تکاملي زینو سره یا تکاملي ټکو سره نه یو مخ سوي. ولې؟ لنیکه مرغه د کتاب خپرونکو ارګانونو د کارونو ورځ تر بلې کاري کیفیت او د دوی لوړوالی موږ ته دا هیله رابخشي. په کابل کې چې د مال کې معتبرې موسسې د کتاب چاپ په برخه کې کار کوي، دوی دغه سی بورډونه تشکیل کړی دي چې هغه کتاب ګوري او بیا د کتابونو په مجموعه کې لمړی توبونه ټاکي چې دغه لمړی توبونو پر اساس باندې هغه کتابونه چې باید چاپ سي چاپي او هغه چې د چاپ وړتیا نه لري نه چاپي. تاسو ته معلومه ده د اساسي قانون لمخې هر څوک حق لري چې د خپل فکر محصول بغیر د دولتي لاسوهنه بغیر د حکومتي سانسوره خبر کې. نو موږ د وزارت لړخه د چاپ لیکنو په اثارو په کتابونو کې مداخله نسو کولای ترڅو چې په بخښکارا ډول د قوانینو خلاف نه وي. نور د بیان او فکر ازادي ده، ولی دا به په خپل د کتاب خپرونکو ارګانونو نوښتي لکه اکسوس چې دا کار کړي یا لکه ځین نور چې دا کار کړي، او وزارت به په راتلونکو کې کوشش کوي چې د دوی سره په دې چارو کې مرسته وکړي. یو یادونه چې باید وکم، وزارت غواړي په تدریجي ډول هغو ټکو ته رسیدګي وکړي چې هغه د کتاب د چاپ بازار شکی او د کتاب د چاپ کیفیت شکی او د کتاب لورونکو ترمنځ همغږي ډیری. لکه دا مال چې د کاپی رائټ قانون تر کار لاندې دی، نن یو بل غوښتنلیک یا وړاندیز هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د ولسمشر عالی مقام ته وړاندې سو چې په کابل کې ټولو کتاب خپرونکو ادارو ته یو ټاکلی مرکز جوړ سي، کتاب پلورونکي او کتاب خپرونکي په یو ځانګړي مرکز کې او په یو ځانګړي ځای کې سره راټول سي چې له یوې خوا د سیمې یو برخه علمی ارزښت پیدا کړي، له بلې خوا د دواړو کتاب پلورونکو چاپونکو او همداراز اخیستونکو ستونزې حل سي. په دې برخه کې نن وړاندیز وسو، موږ هیله من یو چې منظور سي او په منظوري به موږ ان شاء الله ډېرې ستونزې حل کړو او نورو هغو ټکو ته چې اړتیا ده کوشش کیږي چې پر وخت رسیدګي وسی.
تشکر جناب حکیمی صاحب. یک چیزی که در افغانستان هست سطح سواد مردم است که در بسیاری موارد مردم سواد ندارن و کتاب خواندن برشان ناممکن هست. در بعضی کشورهای امکان هست که بعضی کتاب ها مثل آدیو یا صوتی آماده میشن و از طریق MP3 یا CD یا هر امکانات دیگه که هست، اکثرا از طریق تلفن خود این کتاب ها را نمیخوانند بلکه میشنوند. در این قسمت هم کارهای شده یا فکر نمی‌کنین یک راهی خیلی خوبی هست به خاطر رساندن کتاب به کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن؟
نه تنها برای کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن، بلکه برای کسایی که معلول هستن، از طرف چشم و نابینا هستن، برای اونا هم همچنان نیازی است که بشنون کتاب های صوتی یا کتاب های متنی که به شکل صوتی تبدیل میشن و باز اونا مستفید میشن از اینا. تا یک اندازه محدودی این کار صورت گرفته در بخشای معلولین و همچنان در بخشای دیگی پروژه های سوادآموزی کارها صورت گرفته، ولی به شکل کلی نی، چون این مسائل یک نوع ابعاد دیگی هم داره. یعنی اگر از بعد اقتصادی رو ببینیم، از بعد علاقمندی رو ببینیم، از ابعاد دیگی که آیا مردم وادار بی هستن تا ای اندازه علاقمند شدن که
شاید فکر میکنین بیشتر کار مطبوعات هست بلن یا کتاب فروشی ها هست که کار رو بکنن، چون از این طریق میتونن مفاد مالی هم به دست بیارن.
یک نوع ای مسئله میره به بخش الکترونیکی به سایبر کلچر ایجا مراجعه میشه، چون باز اینا از طرف او ادراس هایی که در بخش تکنولوژی کار میکنن، نه تنها در بخش مطابع، چون از مطبع از نامش پیداست که در بخش طباعت و چاپ است، بلکه ای چیزایی هستن که در بخش الکترونیک مین و کسایی که تا یک اندازه مستفید شدن یا کسایی که میتونن بخوانن ولی اگان وقتا در سفر میباشن میخوان بشنون کتابا را، از اپلیکیشن ها استفاده میکنن حال. اما در مجموع نقاط دیگه هستن: علاقه مندی مردم، وضع اقتصادی مردم، آیا مردم به این وقت دارن، آیا علاقه دارن، آیا از کارهای دیگه برای فرصت میابن، مسائل دیگه هستن. ولی در مجموع از ابعاد مختلف باید انتظار بکشیم تا به شکل متوازن.
تشکر. ظاهرا جناب سمون صاحب گفتن که علاقمندی به کتاب و کتابخانی و خریدن کتاب هم خیلی هست در افغانستان.
سمون صاحب دوی کتاب لورنزای فکر کنم چی پمدی برخه که دی آنلاین پا برخه که هم کار کبی و غاری چی دکه آمازون چی کتابونه پلوری دوی هم دغسی و حد سغواری چی ولری لدوی نظر ولی شروست و پشتو یو عبریدون که لرود زن معرفی که آزادی راریو.
بله خود سلامون سلام سبتا تا امکار تا
سلامت هستی راجی سب عزیمی
تشکل زمانده هستی عزیمی هم لیلمند ولایتنا
مرمان
سلمان صاحب خبر داده چی بعضی سوالون همی آلس ده کتاب ده چاپ اولو یا ده کتاب زمان پا خواهر که زمان پا مملکت که دا دی کتاب لستول و فرهنگ دیر کتا دی لکه تازه چی مخشو ویلی ارسو گا دا دی کتاب که چا تو ویلی چی تا مطالیه و کدای پزان باندی جبری ایسابی چی یعنی پا جبر پا ما باندی که گی او کراسو رختیا خبری تا کتاب یو خمل گرهی تجوان دا حقیقی ملگره او رختنه ملگره دا چه رختیا وی سوال می داده ملمنونه چنگ من کولای شو چه پدا چه مملکت که چه نمائی نفوسی کولا بی سواده دا چه ایس کتاب نشو ویلی من با پاگه مملکت که دا کتاب دوستول و فرهنگ دغه نور چې مدار خلکو لاله نه دغه بي سواد خلکو ته دا کتاب لوستل ورسو کوم ځای چې زل ونم باید زه خپل دغه اورېدل او لوستل هغه بي سواد سړي ته په څه ډول سره ورسوم دغه اطلاعات فرهنګ وزارت له نماینده نه
سلامت اوسئ. که څه هم تاسو وایئ چې د خلکو له کتاب لوستلو سره مینه کمه ده، لیکن زموږ یو اورېدونکی عبدالولي وفاد د هلمند له ناوه بارکزي څخه لیکلي وایي په هلمند کې له مطالعې سره د خلکو علاقه تا شویده. خدای وی چی د اطلاعات و کلتور وزارت باید په هلمند کې یو عامه کتابتون جوړ کړي.
حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام، تاسو امید مرزوان پر شاغل اسمت سروان او درنو ملمنو منځګر مو پخیر.
سلامت اوسئ تکین صاحب.
جناب سروان صاحب تشکر ستاسو درنو ملمنو د کتاب پر ارزښت خبرې کړې وی. کتاب د انسان اساسي بخلق ټاکي او د انسان ژوند کې اساسي تغیر راوړي. زم په دې ویاړو چې د افغانستان په زیاتو ولایتو کې عامه کتابتونونه وجود لري او ورځ تر بلې خلک د کتاب سره خپله علاقه ښیي. زه به یوشي ته اشاره وکړم، هغه دا چې د درنو میلمو څخه مې اشاره ده چې څنګه کولی شو موږ دغه کتاب مطالعې ته کتابخانې ته یو د کومې لارې ممکن ژوندی کېدلی شي. دا یو کلتوري پاڼه غواره چې تر څو زموږ درانه هېوادوال وکولی شي دغه کتاب څخه د مطالعې ساده به چې کوم فکر کړی وي چې مطالعه انسان ته ډېر څه ورزده کوي. هغه انسان چې د کتاب مطالعه کوي هغه سترګې روښانه کېږي او د ځمکې پر وخت باندې ډېر شیان ویني. لکه ترکیې کې چې یو متل دی ګزل د شنن ګزل ګرن ګزل ګرن حیاتونه لذت لري. که د ژوند په اړه مثبت فکر وکړو موږ به د خپل ژوند څخه خوند واخلو. پوښتنه چې د ژوند اخیستلو په ژوند کې مو د خوند اخیستلو اساسي نر دا ده چې راځي کتاب مطالعه کړو. هغه د کار وکړو د جامع هر فرد باید دغه ځان مسؤلیت وبولي چې د ځان څخه رانیولی بیا پر نورو اشخاصو څنګه د کتاب مطالعې ته موږ مکولی شو او خلکو د کتاب په اړه باندې څه لارښوونې لرو. دا به زموږ په ډېر
سلامت اوسئ تاکین صاحب کور ودان خوشحاله اوسئ بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو خبری وکی نه متاسفانه چه تلفنی قطع شد
ور بشو از طریق اسکایپ شنم دا میتونن با ما در تماس شوند گرچه وقت خیلی زیاد نمانده. بله از طریق اسکایپ حالا شنم دروی خط تلفن با ما هستن. بفرماین سلام علیکم رادیو آزادی است.
سلام علیکم شما آقای مزمان.
و علیکم السلام جناب دندو صاحب خوش آمدین.
ما قبل از اینکه سوال خودم مطرح کنم شما سوال داشتم آقای مرزبان کمی رادیو آزادی را روی کانال تلگرام چه قسم میشه پیدا کردم گزارش بگویم که
نه تلگرام که آزادی رادیو نشته
دوباره خبر روی تلگرام رادیو آزادی نیست اما روی اینترنت
تلگرام در افغانستان که امن نده لتم داده
اما در روی سایت اینترنت ما شما میتونید بشنوید حتی از طریق تلفنتون هم اگر اینترنت داشته باشین میتونید برین برنامه لایو زنده رادیو
بله ما اپلیکیشن شما رو روی موبایل اندروید کس رو نسخه در کاپی کردیم است. ما میخواستم گفتم تلگرام باشه چون تلگرام کس بسار آمو شده. با صورتش ما سوال داشتم از امی سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ که آیا اینا کدام تامار دارن که سرانه مطالعه کتاب در افغانستان چند است؟ مثلا در کشورها کس مثلا مطالعه میشه که سرانه بشه ایلان میشه اگه آمار ایلان میشه که اینی قدر ساعت مثلا شهروند همه کشور اینی قدر مثلا مطالعه میکنه. این معلومه هست که در افغانستان یک شهران سرانه چقدر وقت خود مطالعه میده اما یعنی چه بگه یکی و دیگه هم کتابایی که در افغانستان چاپ میشه اینا اکثرشان آیس بین نداره یا شماره مسلسل که مثلا به امدادی کس که اونجا درج میشه سریال بک نمبر کس اون نداره در افغانستان اکثرشان کس اون نداره. چرا کوشش نکرده که مو راجستر ثبت به امدادی شوه ام آیس بین چرا نداره امیر دیدو چه کار
مثلا شو پشتنی دی وطن دوست صاحب لیکن اوس به مختر دی چه اکیبی صاحب دا پشتنی تو به جواب وای خو مختر دی شاغل سمون څخه غواړو چې ستاسو اکسوس کتاب خپرندوی ټولنه غواړي چې آنلاین کتابونه وړاندې کړي که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي که چیرته تاسو دا پروګرام لري خلک بیا په څه شکل سره کولی شي چې کتاب ترلاسه کړي.
د چاپ او نشر د صنعت د پراختیا په لړ کې مونږ غواړو یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې لرو چې هغه یو هم په آنلاین ډول پلور او پیر ده لکه په نړیواله کچه امازون کتاب امازون مرکز چې د آنلاین پلور او پیر خدمات وړاندې کوي مونږ اکسوس هم غواړو د خدمات وړاندې کوو ځکه چې بیلابیلو هیوادوالو خصوصا هغه هیوادوال افغانان چې په بهر کې میش دی هغوی د دې تقاضا کوله چې باید دغه ډول خدمات وړاندې شي. مثلا ځینې کتابونه چې کله موږ چاپوو هغه په فزیکي ډول په افغانستان کې د لاسرسي وړ نه وي. په بهر کې میشت افغانان تقاضا لري چې باید په آنلاین ډول دغه خدمات دوی ته غسی مهیا سي. که چیرې موږ په دغه سیستم باندې کار کوو بریالي شو او دغه سیستم مو رامنځته کړ نو هغه به د ځانګړي پروسیجر له مخې هیوادوالو کولی شي چې کتابونه په پی ڈی ایف بڼه یعنی په ډیجیټل بڼه هغه کتاب ډاونلوډ کړي او د ټاکلي مقدار پیسو په مقابل کې هغه کتاب واخلي. البته دا تر ډیره د کریډیټ کارتونو په واسطه شونې ده. د دې ترڅنګ نور مخکې تاسو همکار پوښتنه وکړه چې په آډیو بڼه څنګه کولای شو دغه خدمات وړاندې کړو. موږ عملا په دې برخه کې کار کوو. البته په سی ڈی بڼه باندې ځینې کتابونه یا نشرات موږ چمتو کړي. مثلا په کابل کې د خبریدونکو همیانۍ اقتصادي ورځپاڼې تقریبا 1500 غاڼې موږ اخیستې په سی ڈی کې مغر اډ کړي دي او په اکسس کتاب پلورنځي کې د لاسرسي وړ دي. همدارنګه د هیواد کې د مشهورو ارواپوهانو روزنی سیمینارونه موږ اخیستې دي هغه په سی ڈی باندې اډ کړي او په اکسس کتاب پلورنځي کې د لاسرسي وړ دي. په دې برخه کې هم فکر کوو چې څنګه کولای شو ځینې مهم آثار خصوصا علمي آثار هغه په آډیو باندې یعنی غږیز باندې هغه په سی ڈی کې هیوادوالو ته وړاندې کړو. اوس په دې برخه کې زموږ کار روان دی او دا چې په هیوادوالو هغه شوق اشتیاق ته ګورو د مطالعې غمین روان بهیر ته ګورو، نو موږ نور هم هڅوي چې په دې برخه کې کار وکړو، خدمات لا معیاري کړو. له بده مرغه په افغانستان کې دغه خدمات تر ډیره په دودیزه بڼه وړاندې کیږي، یعنی یوازې په کتاب پلورنځي په هغه فزیکي کتابونو په هغه باندې اتکا کړی ده. او موږ غواړو چې دغه پروسې ته پراختیا ورکړو، هغه دا چې په آنلاین بڼه هیوادوالو ته د کتاب پلور او پیر وړاندې کړو. د دې تر څنګ اکسوس کتاب پلورنځي او بل نوښت دا هم کړی ده، هغه هیوادوال چې په کابل کې میش دی غواړي یو نوی کتاب یا داسې کوم مشخص کتاب وغواړي، اکسوس کتاب پلورنځي ته زنګ وهي او د رسونې یا ډیلیوري خدمات هم اکسوس کتاب پلورنځي لري چې په ډیره کمه بیه کولی شي د دوی دفترونو، د دوی کورونو، د دوی کارځایونو ته هغه کتاب ورسوي.
تشکر جناب سمون صاحب. خب حالا به جناب آقای هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نوبت میدیم که سوالهای جناب آقای وطن دوست را پاسخ بدن. یکی ای که آمار مطالعه در کشور در اختیار شما وجود داره، و دومی که آیا کتابهایی که چاپ میشن شماره زیادش چرا شماره مسلسل ندارن؟
متاسفانه آمار مطالعه و آمار کسایی که مطالعه میکنن، آمار کتاب هایی که مطالعه میشن سالانه در دست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست، و همچنان این موضوع نوز از طرف ارگان های دیگی یا از طرف مؤسساتی که در این بخش تحقیقات میکنن بررسی نشد. ولی قصد داریم وزارت اطلاعات و فرهنگ در اواخر بخاطر عباد مختلف رسانه ها و همچنان کتب سروی ها را برانداخته، و در آینده های نزدیک انشالله این نتایج و آمار خواهد داشته باشیم. و در بخش ISBN و در بخش IPR که ذکر شد، صدها کتاب پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده. کتاب فروشی ها و آدرس های مشهوری که در کابل فعالیت دارن و چاپخانه هایی که در کابل فعالیت دارن میاین مراجعه میکنن به بخش کاپی رایت به ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست پلان اطلاعات و فرهنگ، و ISBN مستفید میشن و میگرن. ولی متاسفانه ای آگاهی تا کلی ناشرا نرسیده، و چند پیش یک سیمیناری هم داشتیم در این مورد تا بتانیم که اکثریت ناشرا را وادار بایی بسازیم تا ISBN بگیره. ما تلاش خود میکنیم و انشالله در آینده این پروسه تکمیل خواهد شد.
یو څو پیغام چې یو هم د وفاد چې مخکمه ولوستو دی وای چې په هلمند کې علاقه زیاته شوې ده. نور محمد حقیار هم له هلمند لیکلی وای په افغانستان کې د کتاب د مطالعې زیاتېدل یو ښه زیری دی. له زابل څخه یو، له شملزو ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی دی چې وای زموږ په ولسوالۍ کې مکتب نشته، نو څه پاته شوه دی کتاب او د کتاب د مطالعې مسله. محمد فهیم ادیب له میدان نه لیکلی دی وای ځینې لیکوال چې کله کتاب لیکي او ډېر شنې له نورو اقتباس کړي وي او حتی ماخذ هم نه ذکروي، دا یو ډول ادبي غلا نه ده. عبدالله خوجانی له کابل لیکلي وي په افغانستان کې هر ورځ ورځپاڼې چاپیږي اما ډېرې کمزورې دي، موږ ولې قوي او معیاري ورځپاڼې نه لرو؟ حکیمي صاحب تاسې هم له دوی سره موافق یاست؟
د ورځپاڼو د کتابونو د نقل و کاپی او نورو مسایلو په ارتباط باید ووایم چې که چیرې داسې موارد وي چې په هغو کې یعنی جرم پیښ سوی، کیدای سي چې شکایت یې پاک له وزارت ته وسي، هغه سرغړونې دي د اصولو څخه. ولې د رسنیو د کیفیت د څرنګوالي موضوع یعنی تر یوه ځایه د منلو ده. په افغانستان کې دا مهال اویا شاوخوا ورځپاڼې خبریږي، په دیو کې تابن څو به شي، ډېرې به شي، ځینې به یې منځنۍ کچه کې او ځینې به یعنی هغه سنۍ لکه خلک چې غواړي. ولې دا تکاملي پروسې دي، موږ بیا هم ډېر شیو. تاسې به دوې ورځې تر مخه د بې پولې خبریالانو د ارزونې گزارش اوریدلې چې افغانستان تر شپېتو هیوادونو شدی، د یو سلاتیا هیوادونو له جملې څخه چې
د بیان د ازادۍ
او نور مسایل راخلو. بله ولی دا په خپل د دغه خبرونو د دغه ورځپانو د نورو ادرسونو په اصطلاح د فعالیت خبره ده. نو دغه ورځپانې چې دا مهال دي او یا دغه لاسته راوړنه د بیان د ازادۍ چې موږ لرو دا د یوې لنډې مودې لاسته راوړنه ده او دا تکاملي پروسې دي. موږ چې نن دغه شمېر لرو دوه کاله وروسته ممکن یو شمېر ورځپانې کار پرېږدي او یو شمېر یې ځانونه ثابت کړي او لا پیاوړي سي او کارکوونکي ورسره مسلکي سي او د ځینو نوو لارو سره آشنا سي چې هغه د دوی ورځپانو ته رشد ورکړي. موږ په لږ وخت کې د ډېرو ورځپانو د کامیابۍ هیله نسو کولای بلکې وخت ته اړتیا ده چې بعضی خپرونې ځانونه وغوړي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې د نشریاتو د بورډ غړی او لیکوال محمد نظیم سمون چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی د کتاب مینوالو ته دی د کتاب نړیواله ورځ بیا هم مبارک وي. د ازادي رادیو خپرونه دوام لري تر وو بجو پورې. د ماښام له وو بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونه هم اوریدای شي.
گل بیار دل بیار خانه را ساز مستر بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیار دل بیار خانه را ساز مستر گل بیار دل بیار خانه را ساز مستر خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مسر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مسر خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوا